مشنو اندی که تاها اکنون با ما بودن و تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل احمد تکل با شماست. خدا وقت خوش، خدا نگهدار.
لاس بچی شوی زمون خغل ازادی رادیو ری قدر منوریدن کو احمد تکلیم او دی ازادی رادیو یوی بلی یو ساته خبرونه ته چتری ول سو بجو دوام کوي. ستاسو هر کلای کوم په دې خبرونه کې تخنیکی چارو کې اکرام مسکینیار ملګرتیا را سره کوي. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او همدارس د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د روسیې چارواکو، البته د دفاع وزارت یو مقام ویلی دی چې داعش د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا ثبات ته ګواښ رامنځته کولی شي. په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستی جزئیات درته اورو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سره لیکونه. د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پولیسو ناوړه چلند د توجیه وړ نه دی. د برېښنا شرکت چارواکو ژمنه کړې چې کابل ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه دي ساتلې. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند هیڅ راز توجیه نه لري. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. حسین عبدالله ته وویل چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د خیبر پښتونخوا پولیسو د تېرې پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ څلور ډیپلوماتان ونیول او څو ساعته یې په توقیف کې وساتل. دې موضوع د افغان چارواکو سخت عکس العمل وپاراوه. د روسیې دفاع وزارت وایي له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پېښولی شي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال اناتولی انتونوف پرون وویل د تاجکستان امنیت تر بل هر ځای زیات په خطر کې دی، نو ځکه علت دا دی چې دا هیواد له افغانستان سره زیاته ګډه پوله لري. د جګپوړي چارواکي ویلي داعش غواړي چې د ناکرارۍ لمن په منځنۍ آسیا کې د مسکو د متحدو هیوادونو جنوبي سیمو ته خپره کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل ښاریانو لپاره د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتي کیبل د غځولو کار به ډېر ژر بشپړ شي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل که هوا ښه وه د اضطراري کیبل په مرسته به ښایي د جمعې یا شنبې تر ماښامه د کابل ښار زیاتو سیمو ته لږ تر لږه 170 میګاواټه برېښنا ورسیږي. برېښنا شرکت وایي په سالنګ کې د وروستیو پرله پسې ورښتونو له کبله د برق څو پایې تخریب شوي او د کابل زیاتو سیمو ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې هیواد یې په منځنۍ ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د ایران هڅې له نظره لرې نه ساتي. جان کری دا څرګندونې پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې وکړې. کری په سویس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته پرون په ریاض کې خبرې کولې. موږ له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په خبرو لګیا یو، خو په عراق، لبنان، سوریه، یمن او د عرب ټاپو وزمې په نورو سیمو کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره د تهران هڅو ته ګورو. امریکا پرته له دې چې له ایران سره د موافقې کېدل یا نه کېدل په پام کې ونیسي، تعهد لري چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ ته ځواب ووایي. د نړۍ شپږو قدرتونو د روانې میاشتې تر پایه وخت ټاکلی چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د بندیدو د موافقې طرحه جوړه او د جون تر پایه بشپړه شي. د روسیې پوځ وایي چې له 2000 زیاتو پوځیانو یې د دې هیواد په جنوبي سیمو، کریمیا او له ګرجستانه په جلا شویو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمو کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي. د روسیې پوځي سرچینو پرون وویل چې په دې تمرینونو کې له 500 داسې درنو جنگي وسایلو کار اخیستل کیږي چې میزایل او هوایي حمله شنډولی شي. دا تمرینونه د شمالي قفقاز، د روسیې د جنوب، کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په 1200 پوځي مرکزونو کې ترسره کیږي او نه د سرګنده چې تر کله به دوام وکړي. د روسیې ګاونډیو هیوادونو تل د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې له دې ډول پوځي تمرینونو اندېښنه څرګنده کړې او پر مسکو یې تور لګولی چې د دوی له خاورې اوکراین ته د پوځیانو د استولو لپاره کار اخیستی دی. د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې پروانه جګړه کې زیات روسي عسکر وژل کیږي. الکساندر ویرش بو پرون خبریالانو ته وویل چې زیات روسانو د اوکراین د ختیځ په حالاتو کې د مسکو د لاسوهنو په خاطر له خپل حکومت ملاتړ کم کړی. د روسي حکومت د اوکراین په ختیځ کې د مداخله تورونه ردوي. د ناتو عمومي منشي مرستیال د عمومي منشي مرستیال ویلي د اوکراین په ختیځ کې روان بحران د حل لپاره اوربند او په بشپړ ډول د مینسک د موافقه پلي کول مهم دي. اټکل کیږي چې څه باندې شپږ زره تنه په تیرو 11 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې روان بحران په جریان کې وژل شوی دي. او اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښه څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د بهرنۍ پالیسی او امنیتی چارو په برخه کې د دې ټولنې ځانګړي استاذ فدریکا موګرینی په فنلند کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیاتو سیمو ته خپل سرون کې واستوي.
It's the OSCE in this moment that is doing the monitoring. We have to make sure that
the Europa de amniyat aw hamkari sazman us mahal pasima ke sarana kawi khumuk ba doctor tarla sakruche hagoi pakha dawal de mamuriyat de tar sara kawlo imkanat aw zarfiyatuna lari sargand khabar dat che de kar la para bayat sarun ki tolusi mutad tag ijaza walari muk pa dawam dar وبخې موخ په دوامدار ډول د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو او روسي غوښتنه کړې چې د څارونکو لپاره ډېر روسي متحد تاګ زمينه برابر کړي. د اوکراین په خوانی ولسمشر لیونید کوچما چې د سولې په خبرو کې د کیف د حکومت استازي توپ کوي ازادې رادیو ته ویلي چې بلتون پال په مذاکرو کې لوی غوښتنې لري او دا بهیر له ډېر ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا خبرونه زموږ غږله ازادۍ رادیو او ریقدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. راپورونه کې باوري چې د روسیې مرستیال دفاع وزیر وایي داعش یا اسلامی دولت ډله د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا سبات ته ګواښ رامنځته کولای شي. په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو لورستي حاله به مخابر کړو. افغان چارواکي په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي.
تر شپږو نفرو پورې مخالفین مردي، څلور نفر یې قمندانان دي، یو د زړګي په نام باندې تخلص کوي او درې نور دي.
بیا به واوري چې پر انتخاباتو د څارنې یو ټولنه وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بهرني سلاکران د هیواد په انتخاباتي سیستم کې درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابروي. او د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي په تخار ولایت کې پر یوې ماشومې د یو ملا جنسي تیری سخت اندېښمن کړي دي. نور راپورونه هم لرو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د کونړ ولایت له یو دینی عالم او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د ښځو پر حقوق بحث کوو.
یو د اسلام قانون او پرودی او یو افغانی ټولنه دا یاد انسانانو خپل شخصي اعمال دي. د اسلام په قوانینو کې د ښځو حقوق بالکل محفوظ دي.
د ځوان فکر 19 بحث د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روسیې جګپړو پوځي چارواکو خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان له خاورې تاجکستان او د منځنۍ اسیا دولتونو ته ګواښ پیښ کړی. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال پرون وویل دا ډله چې په افغانستان کې فعال حضور لري منځنۍ اسیا لپاره یو ستر ګواښ دی. لدې مخکې افغان چارواکو ویلي و چې د حکومت وسلوالو مخالفینو ډلو د داعش بیرغونه اوچت کړی دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور فرشته جلال زئی اوروي.
د روسیې د دفاع وزارت اندیښنه څرګنده کړې چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو ملګري هیوادونه د اسلامي دولت پر نوم د وسوال دلیل ګواښ سره مخامخ دي. د روسیې د دفاع وزیر مرستیال اناتولی انتونوف د ورسیدلو معلوماتو پر اساس ویلي چې د داعش وسلوالو په سیمه کې فعالیتونه پیل کړي او د ډلیز امنیت د تړون غړو ته ګواښ پېښولای سي. د لوړ رتبه روسي پوځي چارواکي ویلي دوی ته څرګنده شوی چې داعش په څه ډول غواړي چې په منځنۍ اسیا کې د مسکو د متحدو هیوادو جنوبي پولو ته نږدې پی امنیتي جوړه کړي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت پر نوم وسلوالو د روان میلادي کال له پیله هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلامي دولت پر نوم وسلوال یا هغه کسان چې ځانونه د ډلې ته منسوب ګڼي د افغانستان په ځینې سیمو کې فعال شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې ورسېدلي استخباراتي معلومات په افغانستان کې د داعش په نوم د دغې وسلوالې ډلې د فعالیت خبر تاییدوي. د امریکا د دفاع وزارت هم تیر میاشت ویل چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریځو وسلوالو فعالیت یو ستره اندېښنه ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم د دسمبر په میاشت کې ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال د افغانستان له ځینې ولایتونو د منځنۍ اسیا هیوادو ته ګواښ پېښولای سي. پوتین ویلي و چې یو شمېر ناڅرګندې افراطي ډلې په منځنۍ اسیا کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې د منځنۍ اسیا وسلوالو ژل سوي دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې هلته په تازه عملیاتو کې اکثر بهرني وسلوالو ژل سوي چې زیاتې د قزاقستان وګړي دي. په زابل کې د ملي پولیسو یو ویاند ویلي چې په دې ولایت کې د چهارشنبه د ورځې په عملیاتو کې حتی یو وسلوال قزاقي زهم وجل شوی ده.
په همدې حال کې چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په مارجه ولسوالۍ کې د سیستاني په نوم سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې ده. د هلمند امنیه قومندان وایي د ذوالفقار په نوم روان عملیات لا هم دوام لري. په اکثرو سیمو کې وسلوال مخالفین د قومندان په وینا اوس مهال د محاصرې په حال کې دي. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی د عملیاتو سیمې ته ورغلی او په دې اړه نور حال راکوي.
د سیستاني سیمه ده د مرجه ولسوالۍ په دې سیمه کې وړاندې تر دې غني منطقې د وسلوالو پولکه کوي. د هلمند امنیه قومندان وایي د سیستاني سیمه چې اکثر وخت د وسلوالو او افغان ځواکونو لخوا د جنگ میدان و اوس په ټولیز ډول د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی ده. د ول پولیس په سیستاني کې د غټو او وړو پوسټو د جوړولو په حال کې دي. امنیه قومندان مل پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي رډ ټول خلکو ته چې د عملیات پر مهال د کورونو وتلي خبر ورکوي چې بیرته خپل کورونو ته راسي.
کله چې دښمن ډیر نفر وته برابر کړی و ته د فراد ولایت د بقوان یا هم نفر وستلی وو د نوزاد نه خلق راغلی وو او دلته په باج نقطو باندې حمله وکړې. باجره توګه باندې د هلمند ولایت پداکارو پولیسو ستاسو ورونو تصمیم ونیو د شپې سنگین مارکت سره وکړو. مرجته سار باندې په دې سیمه کې عملیات ترسره کړ. تر اوسه پورې هغه دقیق راپورونه چې موږ ترلاسه دي تر شپږو سنپورو پورې مخالفین مردي څلور نفر قومندانان دي. یو د زړګي په نام باندې تخلص کوي او تر نور دي.
د سیستاني سیمه د مرجو ولسوالۍ لبدیس په لوته له وګړو ډکه سیمه ده چې په تیرو څو کلونو کې کله د افغان ځواکونو او کله هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و. د هلمند امنیه قومندان د عملیاتو په سیمه کې ویل په دې عملیاتو کې درې پولیس ټپیان سوي او د وسلوالو شپږ وشتنه وژل سوي او درویش نور ټپیان دي. د سیستاني اوسیدونکو له دې عمله چې ملکی کسان ته مرګجوب نه ده وشته خوشاله دي. دوی ازادي راډیو ټول حکومت په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې د طالبانو لخوا ځپسې سوي مینونه وباسي او سیمه کې د عادي ژوند لپاره شرایط برابر کړي.
زه فکر کوم دا ډېر ښه عملیات دي ځکه چې پولیس په خپلواک ډول کړی دي او په لند وخت کې کړی دي او اجل یې کړی دي تر څو چې د کوکنار د اړول لپاره زمينه مسایل
خلک څنګه خوشاله دي.
نو خلک تر کومه چې موږ خبرو سره کړی دي ټول خوشاله دي.
د سیستاني عملیات چې درې ورځې وړاندې پیل شوی ول د ذوالفقار د عملیات یو برخه ده چې په شمالي ولسوالیو کې دوام لري. د هلمند امنیه قومندان زیاته کړه د پولیسو د انجنیري ډلې تر اوسه د 50 په شاوخوا کې مینونه کشف او خنثا کړی دي او د نورو سیمو او لارو څخه د مینونو د پاکولو عملیات دوام لري. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه سیمې د نیولو او د دوی لور ته دا وشتي ځان پاره رسنوي ته څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. Thank you.
لس بجے او پنځلس دقیقې دې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي د هغو هیوادونو سلاکران چې د افغانستان په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کوي د هیواد راتلونکي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کوي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې رئیس جانداد سپینغر خبرداری ورکوي چې دا مشاورین کولای شي د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې پراخو درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا مهال د دې کمیسیون په مالی، حقوقي او تخنیکی برخو کې 450 بهرني سلاکاران کار کوي چې دوه پاکستانیان هم پکې دي. لکابله د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو سلاکارانو موجودیت او ډیټابیس ته د هغوی لاسرسي سخت اندېښمن کړي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسن چارواکو ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د مداخله کوونکو هیوادونو کسانو شتون به د افغانستان راتلونکي لپاره ناوړه عواقب ولري. د اکسن مشر جانداد سپینغار خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو او په ځانګړې توګه د پاکستانیانو شتون به د انتخاباتو په شفافیت باندې خلک بې باور کړي.
کمیسیون باید توضیحات ورکړي. دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی چې زموږ د انتخاباتو په برخه کې د ګاونډي هیوادونو اوسیدونکي کار وکړي. دوی د بیا په هغه ځای کې کار وکړي چې هغه هم ډیر حساس وي، مثلا ډیټابیس او په هغه ځای کې چې تصمیم نیول کېږي. دا د انتخاباتو په نتایجو کې لاسوهنې ته زمینه برابروي چې دا د انتخاباتو کمیسیون اعتبار له زیان سره مخ کوي.
دا مهال د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې 1450 بهرني او کورني مشاورین کار کوي چې یاد کمیسیون ته په مالی او حقوقي برخه کې مشورې ورکوي چې ډیر لوړ معاشونه اخلي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د بهرنیو مشاورینو صلاحیتونه به دومره محدود کړي څو حساسو ځایونو ته چې هلته د درغلیو امکان شته لاسرسی ونه لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې بهرني مشاورین یوازې په مالی او حقوقي برخه کې یاد کمیسیون ته صلاح او مشورې ورکوي.
هغه تصمیمونه چې د انتخاباتو په اړه نیول کېږي هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ پورې تړاو لري، یعنې په تصمیم نیونه کې هیڅ ډول رول نه لري، یوازې په حقوقي، مالی او تخنیکي برخو کې مشورې ورکوي. له پاکستان سربیره د امریکا، استرالیا او د نورو آسیایي هیوادونو غړي هم دي. دوی یو ان ډی پی لخوا د سلاکارانو په توګه ګمارل شوي دي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بهرنیو مشاورینو د موجودیت اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څار بنسټونه د جمهوري ریاست تیرو دوه ځلي انتخاباتو ته په کتو چې پراخې درغلۍ او لاسوهنې پکې وشوې وایي چې باید انتخاباتي سیستم اصلاح شي.
په بلخ کې د سولې د عالی شورا غړي او د مدني ټولنو فعالان د پاکستان له دینی مدرسو اخراج شوی ملا امامان د افغانستان د شمال د امنیت لپاره یو ګواښ بولي. د بلخ مدني فعالان او د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټې چارواکي وایي دوی د تندخمن دي چې ګواکې د پاکستان له خاورې دا شړل شوی طالب العلمان د آی اس آی استخباراتي شبکې غړي نوي او افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره نوي راستول شوی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له چارواکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د بلخ مدني فعالان او د سولې عالی شورا د ولایتي کمیټې غړي وایي چې د پاکستان له خاورې د اخراج شویو ملا امامانو او طالب العلمانو په اړه اندېښمن دي. د بلخ مدني فعالان وایي چې د دوی اندېښنه دا ده چې ګواکې دا اخراج شوي کسان د پاکستان له استخباراتي کړیو سره په اړیکو کې نه وي او افغانستان ته د آی اس آی لخوا د انتحاري حملو او ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره نه وي راستول شوي. د بلخ مدني ټولنې یو غړی یې پاړه وایي
300 تن از آنچې که ملا امام نامیده میشه از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اخراج میشه.
هغه درې سوه اخراج شوي ملا امامان چې د خیبر پختونخوا له مدرسو څخه په دې وروستیو کې په اجباري ډول هیواد ته راستانه شوي دي، دوی د افغانستان شمال لپاره امنیتي ګواښ متوجه کړی او همدارنګه یې اندېښنې زیاتې کړي. دا کسان وایي چې پاکستان د کلونو را په دې خوا د طالبانو او همدارنګه د افغان دولت مخالفو وسلوالو لپاره امن پټنځای او د روزنې مرکز و چې لا هم د افغانستان په وړاندې روښانه سیاست نه لري. دوی وایي چې دې کې شک نه ویني تر څو یاد کسان پاکستان استخباراتي کړي لخوا افغانستان ته راستول شوی وي او د ایس ای له مستقیم لاټر څخه برخمن وي. د یادو کسانو په خبره چې افغان دولت د یادو کسانو ته تیراته کې اجازه ورکول مخکې د دوی پړه دقیق او لازم تحقیق بشپړ کړي او بیا د ورته د راستنیدو اجازه ورکړي. په بلخ کې د سول علي شورا د ولایتي کمیټې مشر باز محمد غریبیار په دې اند دی چې طالبان د پاکستان دولت تربیه شوي کسان دي او کله هم چې هغه دولت یاد کسان افغانستان ته راستوي نو بیا ولې له افغان دولت سره په سلام مشوره دا کار نه ترسره کوي. هغه هم له دې عمله اندېښنه کوي چې دا کسان د پاکستان استخباراتو غړي نه وي.
درې سوه کسه چې یا علما یا طالبان ته زده کوونکي چې دا افغانستان ته راځي دا خپله یو نگراني ده چې دوی دلته راغلي دي او راځي. دوی چې مثلا پاکستان اخراجوي ولې د افغانستان همکارۍ سره یا د افغانستان د دولت مرکزي دولت سره نه شریکوي؟
لابلوري محسن دانش د افغانستان د اسلامي خوات شورا غړی له افغانستان سره د پاکستان د بدی پیشینه پاړه خبرې کوي او وایي چې لایوی خو پاکستان له افغان دولت سره د سولې خبرو ژغ پورته کوي او لبل خو بیا د پاکستان په خاوره کې روزل شوی توندلاري زموږ خاورې ته راستوي. د افغانستان د اسلامي خوات شورا غړی په دې اړه هم اندېښمن دي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې مشخص او روښانه سیاست نه لري، بنان افغانستان د ډیره د مرز شوی ملا امامانو پاړه لومړی تحقیق بشپړ کړي او بیا د ورته د راتک اجازه ورکړي.
په راپور کې مو د بلخ ولایت د مدني فعالانو او د سولې د عالی شورا د غړو د اندېښنو په اړه واورېدل چې وایي که هغه ملا امامان چې له پاکستان څخه په دې وروستیو کې شړل شوي دي دې سیمو ته ورشي نو ښایي چې د دې ځای امنیت خراب شي. په تخار کې پر یوې دیارلس کلنې نجلۍ د یو ملا امام لخوا د جنسي تیری موضوع د حج او اوقافو وزارت مسؤلین اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې برخه کې څېړنې جریان لري. د حج او اوقافو وزارت چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا او د تورته پخوانۍ پیښې ډېرې زیاتې زړه بوږنوونکې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید حکومت په جدي توګه پر ټولو یو شان قانون عملي کړي. قاسم سولامل د موضوع تفصیل اوروي.
په تخار کې پر یوې دیارلس کلنې نجلۍ د یوه ملا امام له لورې د جنسي تیري راپورونو اندېښنې راپارولې او د حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې پېښې مجرم باید مجازات سي. د دغه وزارت مرستیال دایل حق عابد د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ وبلله او مجرم ته د قانون له مخې پر مجازاتو ټینګار وکړ.
دا چې هر چا کړي والاو کې مولا وی که عادي خلک وي دا اسلام له لحاظه لوی جرم دی. یو قانوني سزا چې دی هغه باید سزا ورکول شي. دا کوم چې تخار کې حادثه رامنځته شوی دی دا تر اوسه پورې زموږ څېړنه تکمیل شوی نه دی.
په وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د تخار په کلفګان ولسوالۍ کې پر یوې دیارلس کلنې نجلۍ د پنځه دېرش کلن ملا امام له لورې تر جنسي تیري وروسته دغه نجلۍ امیدواره سوې ده. د تخار د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې دا پیښه اته میاشتې مخکې رامنځته سوه خو د فشارونو له وجې دا موضوع د نجلۍ له لورې پټ وساتل سوه. له دې وړاندې په کندوز کې هم د امین الله په نامه د یو جومات ملا امام پر یوې نهه کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دغې نجلۍ کورنۍ هم ادعا کړې وه چې د ملا امام د پلویانو له لورې په مرګ ګواښل سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم په وروستیو راپورونو کې پر افغان ښځو او نجونو د جنسي تیریو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې دینی عالمان هم پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدل غندي او دا پېښې د شریعت خلاف بولي. دینی عالم مولوی شمس الرحمن فروتان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دا ډول کسانو په وړاندې د شریعت او قانون په عملي کولو کې جدي اقدام وکړي.
د دغه نامشروع او ننګین اعمالو یوازنی لامل د شریعت او قانون عدم تطبیق دی. په دغه سې مجرمینو باندې چې تجاوز جنسي کوي او د لواط قبیح او زشت عمل سرته رسوي قانون او شریعت تطبیق شوه نو انشاءالله چې په آینده کې هیڅوک هم جرأت نشي کولی چې په دغه سې بدو اعمالو باندې لاس پورې کړي.
شغله فروتن وای د حج او اوقاف وزارت باید په جمعهتونو کې د ملا امامانو د ټاکلو پر مهال د علمیت ترڅنګ د غوی د شخصیت اخلاق او کردار ته هم پاملرنه وکړي. د حج او اوقاف وزارت چارواکي هم وایي چې په جمعهتونو کې د ملا امامانو په ټاکلو کې تر ډیره د سیمې د خلکو رائے ته پام کیږي او د ازموینې تر تیرولو وروسته استخدامیږي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح
طول شپه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه
دشه با زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له و د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي اوس هم نورو موضوعاتو ته ورزو د افغانستان د شمال زون د غلی وبدون کوټوله نوې هر کال زرګونه متره مربع افغاني غلی پاکستان ته قاچق کیږي د دې ټولنې رئیس عبدالستار بیگزاد ازادي رادیو ته وویل د غلی ډیر قاچق په خپل د غلی د تولیدونکو لخوا تر سره کیږي د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره بیا وایي چې دوی د نوې ستراتیژۍ لمخې داسې هڅې پیل کړي چې د غلیو د قاچاق مخنیوي کوي یوسف خان زدران له کابل په دې اړه نور حال راکوي
د افغانستان په شمال کې د غلیو اوبدونکو ټولنه شکایت کوي چې پاکستان ته د افغاني غلیو د قاچاق مخننی ولکېږي او په اسانه د غلی پاکستان ته قاچاق کیږي د دې ټولنې غړي وایي افغاني غلی د تولیدونکو لخوا د منځلو قیچي کولو او ډیرو نورو بانو لمخې د دوی په خپل ترانسپورت کې پاکستان ته قاچاق کیږي د غلیو اوبدونکو د ټولنې رئیس عبدالستار بیگزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هر کال 1.5 میلیون متر مربع ډیر غلی په افغانستان کې تولیدېږي خو له دوی او دولت سره ډیر کم مقدار د هغوی ثبتېږي او نور یې قاچاق کیږي
په داسې حال کې چې هر کال په افغانستان کې 15,80,000 متر غالۍ اوبدل کېږي زموږ سره د 10,000 څخه لوړ ارقام کله هم ثبت شوي نه دي په دې برخه کې خپل ترانسپورتي شرکتونه په مختلفو شکلونو له سوداګرو سره همغږي کوي او په بیلابیلو ځایونو کې په دې او هغې نوم خرڅېږي
بیگزاد وایي د حکومتي ادارو ترمنځ نه همغږي او د هیواد په داخل کې د حکومت لخوا غالۍ اوبدونکو ته نه پاملرنه د دې سبب شوي چې د قاچاق دا اندازه ثابته پاتې شي نوموړی وایي پاکستان ته د هغې له قاچاق وروسته پاکستان هغه په خپل نوم نړیوالو بازارونو ته صادروي چې څو چنده ګټه یې بیا خپله پاکستان ته رسیږي په افغانستان کې د غالیو اوبدونکي وایي دوی د مارکیټ له غوښتنې سره سم هر ډول غالۍ تولیدوي خو دا مهال د دوی 80% هغه غالۍ امریکا او اروپا ته صادرېږي چې لرګي رنګوي غالۍ اوبدل په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د دې هیواد د مشهورو لاسي صنایعو څخه ګڼل کیږي چې تیر کال افغاني غالیو په نړیوال مارکیټ کې لومړی مقام هم خپل کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ولی محمد د غزنی ولایت له زنخان ولسوالۍ څخه لیکي چې حکومت باید د سولې خبرې پیل کړي ځکه چې په وړي کې طالبان بیا خپلې حمله زیاتوي دولت خان کامران کوچی د خوست ولایت له ببرک تانی سیمې څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې چې د ملي اولی حکومت د هر څه مخې باید سولې ته پاملرنه وکړي اغه ګل عادل له کندهار لیکي چې طالبان د خپل حکومت سره یو شي نو دایش هیڅ کله په افغانستان کې پرمختګ نشي کولای کریم د غزنی له مقرن لیکي روسیا چې په افغانستان کې د داعش له حضور او پراختیا څخه ویره لري نو باید چې افغان ځواکونو ته درنې وسلې او پرمختللې جنگی الوتکې ورکړي مسعود حنفی چې نه دی لیکلي له کوم ځای څخه خپل اس ام اس راستولی لیکي له حکومت څخه مسوال دی چې د سرحدونو امنیت ټینګ کړي او که د سرحدونو امنیت ټینګ شي نو داعش به له کومې خوا افغانستان ته راشي او عبدالرازق صاحب زاده د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي چې عالمان او د جماعتونو خطیبان باید د داعش په عقیده خلک پوکي چې اسلامي مقدس ځایونه خرابوي او د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی کوي تاسو هم کولای شئ چې د مختلفو موضوعاتو په اړه که داخلي وي او که نړیوال خپل نظریات د اس ام اس 1313 په شمیره افغان د افغان بیسیم په 1313 شمیره د ازادۍ رادیو ته راولېږي او له خلکو سره شریک کړئ خپل نظریات در منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې تصویرونه او نور په زړه پورې مطالب وګورئ او ویل ولې د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ همدارستاس کولای شئ چې پر فیسبوک هم د ازادي رادیو مطالب وګورئ او ویل ولې زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. په موکړی د مهمو خبرونو لنډیسته، د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په پاکستان کې له افغان ډیپلوماتانو سره د پاکستانی پولیسو ناوړه چلند هیڅ راز توجیه نه لري. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د پاکستان سفیر وویل چې د پاکستان حکومت په دې اړه جدي پلټنې کوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نفوذ د مرکزی آسیا امنیت ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د کابل ښار زیاتو سیمو ته د برېښنا د جریان د بیا فعالولو لپاره د یو موقتی کیبل د غځولو کار به ډیر ژر پیل شي. برېښنا شرکت وایي په سالان کې د وروستیو پرله پسې ورښتونو له امله د برق څو پایې تخریب شوي او د کابل ډیرو سیمو ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د حالاتو د بې ثباته کولو لپاره د ایران هڅې له نظره لري نه دي ساتلي. د روسیې پوځ وایي چې له 2000 زیات پوځیانو یې د دې هیواد په جنوبي سیمو، په کریمیا او له ګرجستان په جلا شویو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمو کې د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې پروانه جګړه کې زیات روسي عسكر وژل کیږي. اروپایي ټولنې پرون د اوکراین په ختیځ کې د حالاتو د ښې څارنې لپاره د زیاتو امکاناتو غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي چارو ځانګړی استازی فدریکا موګیرینی پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون پال باید دوی ته اجازه ورکړي چې زیات سو سیمو ته خپل څارونکي واستوي. زموږ غاغله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم نړیوال موضوعات. د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د اوکراین د نړیوالو پولو د بیا تثبیت اړتیا شته څو په دې هیواد کې د روسیې د لاسوهنو مخه ونیول شي. په عین حال کې د اوکراین پخوانی ولسمشر چې اوس مهال د سولې په خبرو اترو کې د کیف استازیتوب کوي وایي د بیلتون غوښتونکو استازي له مذاکراتو ډېرې غوښتنې لري او د سولې لپاره دا بهیر ډېر ګران کړی دی. د دې مسایلو جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیال انټونی بلنکن وایي د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او په دې هیواد کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد نړیوالې پولې بیا تثبیت شي. بلنکن چې پرون په برلین کې خبري کولې ټینګار وکړ چې دا کار د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو او د هیواد ته د وسلو د قاچاق د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی، ځکه په غیر صورت کې به روسیه او ولسمشر پوتین هر وخت دا امکان لري چې وسلوال جنگیالي او هغوی ته وسایل ورواستوي او هلته بحران تازه وساتي. د امریکا دفاع وزیر مرستیال وویل په اوکراین کې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره ورستی او تر ټولو مهم ګام د دې هیواد پر پولو کنټرول او له روسیې سره د اوکراین د ګډو پولو د بشپړتیا ضمانت کول دي.
If Russia and the separatists had controls make good on these and other commitments.
دا وایي که روسیا او هغه بیلتون غوښتونکي چې د روسیې په لاس کې دي د دې او نورو تعهداتو د عملي کولو لپاره ښه کار وکړي، موږ کولای سو چې پر هغو لګېدلي بندیزونه بیرته شاته کړو. خو که هغوی په دې اړه جدي اقدام ونه کړي، موږ به بندیزونه او فشار لا زیات کړو. اوس انتخاب ډیر څرګند دی او دا اوس پر ولسمشر پوتین اړه لري چې څه کوي. په عین حال کې د بهرنیو اړیکو او امنیت په ارتباط د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي پرون ویلي چې یوازې د اروپایي اتحادیه د امنیت او همکاري شورا په اوکراین کې د حالاتو څارنه کوي چې باید زیات امکانات ورته برابر شي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټي ویلي چې دغه سازمان په مکرر ډول د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو او روسي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی څارونکو ته د دې زمينه برابر کړي چې زیاتو سیمو ته ولاړ شي او هر اړخیز تحقیقات وکړي. په عین حال کې د اوکراین پخوانی ولسمشر چې اوسمهال د بیلتون غوښتونکو روسیې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او کیف ترمنځ د سولې په مذاکرو کې د اوکراین د حکومت استایستوب کوي. ویلي د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي ډېرې ګرانې غوښتنې لري او له دې عملیت د مذاکرو بهیر ډېر سخت شوی دی. لیون کوچما د مارچ په څلرمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د اوکراین په وضعیت کې د روسیې پر لاسوهنه نور سترګې نشي پټولی. دی وایي زما په باور په نړۍ کې هیڅوک نن ورځ دا نشي ردولی چې مسلکي روسي عسکر په دونباس کې جنګیږي. په دونباس کې وسلې ډېرې پرمختللې دي. اوکراینیان د شلمې پېړۍ په وسلو جنګ کوي، خو په دونباس کې د یوویشتمې پېړۍ نوې او پرمختللې وسلې شته او دا په بشپړ ډول څرګنده ده چې د روسیې دي. د اوکراین مخکنی ولسمشر زیاته کړه چې روسانو په بېساري ډول د مینسک د سولې پر موافقه تیری کړی، جګړې ته یې دوام ورکړی چې له امله یې سلګونو اوکراین اسکر تر اوسه وژل سوی دي. لیون کوچما وویل چې روسیا غواړي چې اوکراین د اروپایي اتحادیې غړی نسی او د اقتصادي ثبات ټینګولو توان ونه لري.
د اوکراین د کړکېج د روسي حال پر جزئیاتو راپور مو اوریده. په همدې حال کې روسیه ویلي چې په کریمیا او له ګرجستان څخه په جلا شویو سیمو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. مسکو وایي د هوایي دفاع په دې تمرینونو کې شاوخوا 2000 سرتیري برخه لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د روسیې پوځ وایي په روانو تمرینونو کې چې د الوتکو او توغندیو د حملو د مخنیوي او ځوابولو په هدف کېږي، درنې وسلې او نور مهمات استعمالېږي. پوځ په یو اعلان کې ویلي دا تمرینونه چې 2000 سرتیري پکې ونډه لري د روسیې په جنوب، کریمیا، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمو کې ترسره کیږي. تر اوسه دا نه ده څرګند چې دا پوځي تمرینونه به څو ورځې دوام ولري. تر دې مخکې د روسیې پر پوځي تمرینونو انتقاد شوی او چې مسکو د دې تمرینونو تر چتر لاندې د اوکراین ختیځ ته خپل سرتیري او پوځي مرسته استوي. په یو بل تحول کې بیا د روسیې د دفاع د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف په مسکو کې خبریالانو ته ویل ناټو د روسیې په سرحدونو کې په خپل له روسیې زیات فعال دی. انتونوف پر لویدیځو متحدانو تور پورې کړ چې د ده په خبره د اوکراین له شخړې څخه په ګټه اخستو د روسیې سرحدونو ته ځانونه نږدې کوي. خو د روسیې دفاع د وزارت مرستیال دا هم ویل چې د ناټو روسي فعالیتونه د روسیې لپاره په اوس وخت کې کوم جدي ګواښ نه جوړوي. روسیه د لویدیځو هیوادونو دا شک هم رد کړی چې ګواکې روسیه ښایي د لویدیځې اروپا د نورو سیمو د لاندې کولو پلان ولري. د اوکراین د شخړې له امله د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې له سړې جګړې راپدې خو د لومړي ځل لپاره بحراني حالت ته رسېدلې دي. په اروپا کې د متحده ایالاتو د پوست قمندان جنرال بن هیچ په روانه اونۍ کې وویل چې دا مهال 2000 روسي سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو وسلوال ملاتړ کوي. روسیا بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد د اوکراین د ختیځ له بلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونه ورسته برخه تر رسیدلې یو په دې برخه کې روح الله انوري دغه بحث کوربه دی چې د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې تاسو وړاندې کیږي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولانوري سلامونه او نیکی هلی ومانی. رب دې وکړي چې روغ جوړ او خوښ اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په ټولنه کې ډول ډول ناخوالې روانې دي. ټول افغانان او په ځانګړي ډول ښځې د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په تیرو نږدې 14 کالو کې په ښځو د کیدونکې زور زیاتی د ختمولو په نوم ډېرې پروژې عملي شوې او میلیونونو ډالر ولګول شول، خو بیا هم دغه ناوړه دودونه پایته ونه رسیدل. په نننی ګردی میس کې د شته زور زیاتی او د هغه په لاملونو خبرې کوو. په نننی بحث کې را سره په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات، د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پخوانی غړي میرمن توراج، دینی عالم مولوی زیور رحمان الایار او استاد سید قاسم هارون میلمانه دي. سلور واړو ته هرکلی وایم.
محترم مولوی صاحب، کدار ته وای لمړی تاسو چې خزو ته تا د
اسلام مقدس دین کوم حقوق ورکړي دي؟ آیا وی په اقتصاد او تجارت کې برخه اخستلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انوری صاحب تاسو د پښتنې جواب کې زوایم چې یو د اسلام قانون او اصول او فرودي او یو افغانی ټولنه ده یا د انسانانو خپل شخصي اعمال دي، دا فرق لري. د اسلام په قوانینو کې د ښځو حقوق بالکل محفوظ دي، چې هغه مثلا د میراث حق دی، هغه د مهر حق دی، هغه د یو مسؤول او محفوظ ژوند حق دی، او هغه چې د تعلیم حق دی. د تعلیم کې بیا دلته دوه خبرې دي. یوه خبره د زنانه د پاره د امنیت دی، چې هغه د وخت د ادارې او د حکومت مکلفیت دی او د هغې وظیفه ده. او یو د مسلمانو خویندو میندو د حجاب حق دی، چې هغه د ځان خپل حق دی چې دا حجاب به خپله باندې کوي. اقتصادي چارو کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې هغه یوه زنانه امیره د محاسبه دا تعین کړې وه. او د ښځې قضا چې دا فقط په دوو امورو کې شریعت نه ده ویلې، ځکه چې زنانه ډېره زړه سواندې ده. دې وجې نه فقها وایي چې ویجوز قضاء المرأة فی کل شیء الا فی الحدود والقصاص. د زنانه قضا چې دا په ټولو کارونو اجتماعي کارونو کې دا کولی شي، مګر په حدود او قصاص کې نشي کولی، ځکه چې هلته قرآن کریم کې د حد او د قصاص په مورد کې د زنانه شهادت رب العالمین بند کړی دی. او هغه هم په همدې اساس باندې دی چې زنانه ډېرې رحمدی لري، د دوی د مهربانۍ په وجه کې کېدای شي چې ډېر غټ غټ ظالمان برات حاصل کړي او ټولنې او اجتماع ته ضرر پیدا کړي. دغه حقوق اسلام ورکړي دي. پاتې شو انسانان یا افغاني ټولنه دې کې چې څوک نه ورکړي، دا به بیا زمنګ کمی او زمنګ ګناه وي. البته دا بیا په شریعت باندې نه شو اړولی.
من د مولوی صاحب ذات کورنۍ خپلې نجونې یا خویندې تعلیم نه منې کوي، لسم صنف ته ورسیږي یا د هغې نه ټیوټو یا پاسو سنفون ته لاړ شي یا د پوهنتون کې داخله وکړي، هغې ته نه پرېږدي، دا کوم جواز لري چې یو جنۍ د تعلیم ونه کړي؟
که په افغاني نظام کې انوري صاحب درې ټکي مراد شي، مخکې مې دا دوی ویل چې یو د دولت د خوانه د زنانه د پاره، ټول انسانان د پاره، خصوصا د زنانه د پاره ښه امنیت او د شخص د پاره خپل فرده او مختلط نظام ونه لري، نو شریعت شپاړسم نه چې بيخي د کم ځای پورې تعلیم کولای شي اجازه ده، او په دې کې بندیز نشته. او که په دې حق له باندې چا څه کوم شرعي قانوني دلیل، نو هغه کولای شي چې پر وخت کې موږ سره شریک کړي او موږ هم استفاده وکړو. خو ولې د ښځو د تعلیم د مخنیوي لپاره په شریعت کې هیڅ اصول او قانون نشته ده؟
محترم رئیس صاحب، نن سبا په کونړ کې ښځې د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ؟
نو دا خو انور صاحب دې جامع او غټه پښتنه تاسو مطرح کړه، دا پښتنه یعنی ډېر بسته ضرورت لري. که مجموع په افغانستان کې وګورو، افغانستان کې مجموع کې ښځې ډېر ستونزې سره مخ دي. نو مثلا یو هغه کورنۍ ستونزه ده، یو اجتماعي ستونزه ده، بل موږ تاسو دولتي اداري ستونزې دي. زموږ تاسو د خوده په وړاندې هغه کورنۍ ستونزه هغه ده چې مثلا زموږ د کورنۍ مساوات ساته اکثرا مثلا ډېره ضعیفه ده، یا د تعلیم په اهمیت نه پوهېږي، یا مثلا د اسلامي اصولو یا شرعي قانوني آګاهي نه لري. دغه ظروف له کبله مثلا دوی نه پوهېږي چې مثلا لور او زوی دواړه مساوي دي، حقوق یې مساوي ده، باید په اسلام کې دواړه حق ورکړل شوی دی، باید دواړه به تعلیم مساوي شي. زموږ تاسو د ټولنې په رواجونو یا دودونو نه باندې کار شوی، ټولنې کې هغه دوه تاکم دی چې زموږ تاسو ډېر پخوا مشران نه پاتې دي، چې یعنی هغه باید هغوی مثلا هغه دوه چې پاتې دي زموږ نننی نسل، مثلا عصري نسل ده، نو هغوی وایي چې هغه مشران دوه باید موږ هغه تعقیب کړو، هغه باید مثلا تطبیق کړو، هغه نه باید موږ مخوانه راوو. موجود چې هغه مثلا نه چې موږ تاسو ګوډی ستاسو په شرایط سره هم مخالفت لري، یعنی کاملا په مغایرت کې قرار لري، هغه مثلا هغه خبرې دي چې موږ تاسو روزانه سره مخ کیږي، مثلا ماشومان په بده کې ورکول دي، چې دا اوس موږ ژوندې قاضي په نورګل ولسوالۍ کې لرو، چې تا د او کالو د 15 کالو جنکی ورکړ شوی دي کنه. دا غټه ستونزه ده. موجود چې موږ وایو مسلمانان یو، مګر متاسفانه چې موږ اسلام پرې خیدا او انانات مخ کې کړی دي، دا یو ستونزه. بل دا چې موږ تاسو د کورنۍ مشکله ده، چې کورنۍ اقتصاد مثلا خراب اقتصاد لامل نه شو کولای چې مثلا نجونې مثلا تعلیم وکړي، په کورنۍ کې تعداد کورنۍ ډېر زیات دی، مثلا نشي کولای کورنۍ ټول ته ورسیږي. نو دې په خاطر باندې اکثرا زموږ کورنۍ داسې یو نظر لري او مفکره به دوی سره دا ده چې جنې خود پردي د کور مال د تعلیم کې یو نه کې دونه نه ده، خو پالک باندې تعلیم کو چې هغه مثلا نارینه ده د پلار ملاتړ ده، د وطن د آبادۍ د لپاره هغه په درد خوري. بل دغه تعبیز زموږ خپل په کورنۍ کوم. بل هغه تاسو زموږ تاسو په اجتماع کې ده، هغه په دې معنی چې موږ تاسو اوس وایي چې مثلا ولې جنې کې پانتون کې شامل یې کولای مکاتب ته مثلا زی په نیمایي کې پرې دي، چې فلاني نور لاره پانتون ته، فلاني نور فلانځي کې ځای کې کار کې، فلاني مثلا لاره په فلاني ماسې کې کار کې. دغه زموږ تاسو خپل د خلکو هغه غلط ذهنیتونه، غلط فکرونه، غلط نظرونه چې دا هم د اسلام خلاف کار دي چې دوی کوي، ځکه اسلام د zarar دین نه دی همیشه اسلام د خیګن دین دی همیشه خیګن او د خولر خدانه کوي مسلمانان ته موږ په تاسو سره موږ جمع تاسو ولنه کې د سفر د اشخاص مشته دي چې د مسائل اسلامي مسائل شرعي مسائل په نظر کې نیسي او هغه چې دغه خپل د زړه خبره او دغه د زړه خاص دی یعنی دغه سم خاصي هغه په ټولنه کې مزه غوښته تطبیق په قرآني تطبیق
مرمن توراج دارته وي چې لکه څنګه چې رئیس صاحب ویلې مولوی صاحب ویل چې د اسلام مقدس دین خزو ته زیات حقوق ورکړي دي ولی خزو ته حقوق نه ورکول کیږي او ستاسو په نظر دی وی مرمن په نظر باندې خزي ولی خپل حقوق نشي ترلاسه کولای
خزي هغه حقوق چې لکه مخکې چې رئیس صاحب ویلې د تعلیم حق دی د واده حق دی د سرپنا حق دی نو دغه ټول حقوق دي د صحت حق دی چې د خزو ته ورکړي شوی دی په الهي قانون کې او هم په اساسي قانون کې او موږ هم د خزو د پاره کوشش کوو هغه چې اساسي قانون ورکړي او الهي قانون ورکړي هغه حقوق د خزو د پاره غواړو ستونزې دا دي چې هغه خويندې چې په لرو پرتو سیمو کې مکتبونه ویلې دي هغه چې زیات وخت کې موږ سره مجلسونه نیسو یا د هغه سره خبرې اترې کوو هغه د نه هم سم نه پورته تعلیم نه لري وجه د هغه دا ده چې یو خو مکتب دغه نه وړاندې دي د ساحې نه ډېر لري د رسیدګي نشي کولی او بل د دوه د دستور د خوانه د ټولنې د خوانه د خپل ورونو د خوانه د نارینه د خوانه چې پلرونه اجازه نه ورکوي چې هغه پیغلې نجونې لاړ شي ځکه هلته خزینه استادان نشته هلته مسلکي استادان نشته دی
ډېر مننه سید هارون استاد دا راته وایي چې اکثره ښځې زموږ ټولنه کې دا وایي چې په کورنیو کې سړی واکمن دی ښځو ته حقوق نه ورکول کیږي آیا پرختیا هم دغه حساب دی
لکه څنګه چې مولوی صاحب او رئیس صاحب هم په دې رابطه باندې خبرې وکړي دقیقا په دغه رابطه باندې زه دومره ویلی شم چې نن سبا زموږ استاد ټولنه کې ځینې نور ستونزې موجودې دي دغه ستونزو پر اساس باندې دغه شان خبرې کیږي لکه موږ تاسو ویلی شو چې تعلیم تعلیم نن سبا چې زموږ استاد په ټولنه کې تعلیم چې خلک چې نارینه او ښځینه اکثره خلک دې ته به برخي او کله چې یو سړی تعلیم یافته شي نو هغه به چې د خپل د خزو په حقوقو پويږي د نر په حقوقو پويږي او د ټولنې په حقوقو پويږي او د پنورو برخو کې پوره معلومات هغه ته حاصل نو به په دغه صورت کې سړی د سی خبرې نه کوي نو هغه به هغه خبرې کوي چې هغه قانون متور کړي اصول متور کړي مولوی صاحب ویلي مخکې چې مقصد خزه چې دغه حق لري د تعلیم حق لري هغه چې ډیر حقوق لري چې په ټولنه کې قانون سبا چې هغه موږ تاسو دغه خزې ته محرومي نو دغه اساسي چې دا تاسو موږ تاسو په ټولنه کې چې دا د امنیت نشټواله ده کله چې امنیت نه ټولنه کې نور پرمختګونه نه رامنځته کی
مولوی صاحب را بشو دي پښتنې ته چې مېرمن نسیمه شفیق ساده تو علی اوس هم زمونږ په ټولنه کې د ټولنې وغټ بد رواج دی هغه دا دی چې وړي ماشومان ورکول کیږي یا په بدو کې ورکول کیږي بدل کی دغه کارونه چې دغه دودونه زمونږ د ټولنې دا اسلام کې کوم جواز لري یا ناروا دي
چو د زنانا ورکړه په بدو کې او یا په بدل کې دا دوه حرامه ده او شری په دې کې هیڅ کوم اثر او نس نشته ده د سوری په نوم باندې چې په خاکم ډیر رواج او خصوصا د پښتنو په ټولنه کې لله الهام چې د علما او د وازونو او نصيحتونو په برکت باندې هغه د سی به وي چې په سلو کې تقریبا 95% ختم ده او دا 5% د سی دی چې په غریزو او د سی پروتو سیمو کې چې آلته د علما او کمې ده یا د وازونو او نصيحتونو کمې ده یا په خپل باندې خلک نشي کولای چې مربوطه او ما او تم راجاو کی ډیر کم کم پاتې دي البته تاسو د شریعت خبره وکړه د شریعت د خوانه د جواز نه لري چې د انسان په یواز کې ورکړل شي او انسان د انسان په بدل کې ورکړل شي واغه م یاد خپل وای پونم معنی یاد بدای پونم معنی نو دغه هیڅ شریعه سیبغه رنگ نه لري
اوس هم یو لنډه دمه
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
محترم رئیس صاحب دارته وای چې تاسو د خزو چار رئیس استه دلته تاسو تاوتری خوالی د کموالی د پاره یا هم دارنګ په بدو کې د خزو ورکول د جنونو ورکول څومره م په هوونم کړی ده او څومره خ تاثیر کړی ده
د قدمه مل صاحب د خبر یاد کړه چې د شریعت په بنا کچیر مونږ هر څومره په هواي وکړ د زموږ ټولنې په ګټه دا په تاوان نه غي نو زما پر نظر باندې که څونه مونږ وته ونی وو چې مثلا د مرکز کې ورسوالۍ کې خصوصا هغه لور پرتو سمو کې د اسلامي شریعت پاړه په هواي زیات وشي د علماي کرام لاره مثلا د قومي مشرانو د مخاورو خلکو لاره زه فکر کوم چې د ټولنه به پرمختګ وکړي، او دغه شته ستونزې چې اوس مثلا مختلف ډولونه نیولي شکل لري کنه، دغه مختلف ډولونه ستونزې به انشاءالله د دوی په همکاري باندې، خصوصا د قدرمن علماو په همکاري باندې دا ستونزې به کمې شي. نو موږ په خپله خزه چې ریاست چون یو اجرایه ریاست نه دی، د پالیسي سازد یعنی همغږي کوونکی اداره ده، همیشه پالیسي جوړوي، همغږي کوي، مثلا زمينه مسایدې نور اداراتو لپاره، مثلا مؤسسات لپاره، دولتي غیر دولتي اداراتو لپاره زمينه مسایدې د پرچا غوړې شلته، یو مثلا عامه پوهي په وی پاکره باندې، مثلا هر بشکار موضوع چې د انتخابي چې مثلا د خزو حقوق د اسلام نظر ده، مثلا د حقوق مثلا د خزو مثلا د غوډي تعلیم پاکلې، مثلا د غوډي مثلا اقتصادي بهبود د ژوند اقتصاد خوالي په خاطر باندې وي، یا مثلا که نور څه مسایل مثلا کورنۍ ته د یو خار لپاره باندې مو زمينه مسایده و چې تاسو د خپل پروګرامونه ونیسي، دلته دوی ته خوين دعوت کیږي او د پروګرامونو د نشدينه اوري هم درس کولای شي، مثلا په لور پرتو سیمه مثلا څوري کې هم د پروګرامونه ته سره کړی دي، چې البته اما په هوی په مجموع کې ډیر مسریات لري، البته هغه په دې شکل مسیر چې دا پروګرام وای دوامدار وي، د سنې چې مثلا په میاش یو پروګرام شي بیا ډیر وخت پروګرامونه وجود نه لري، یا مثلا د خپل وزارت له خوا دی، یا مثلا د ولایت له مقام له خوا، یا مثلا د موجوده ولایت کې کولر ولایت کې د خزو مثلا د اجا قف ریاست له خوا نه باید دغه برنامه دوامدار شکل ولري، او د خزو لپاره باید بنیادی اساسي فعالیتونه ترسره شي چې تر څو خويندې خپل هغه اسلامي شریعه حقوقونه به خبر شي، اسلام شریعت موږ تاسو دغه ادعا کوو چې مسلمانانو خپل شریعت لپاره معلومات ترلاسه کړي، او همدارنګه هغه اقتصادي مشکل هم حل کړي، همدارنګه هغه د سیاسي جرأت پیدا کړي توانیدل شي چې مثلا کوم مشکل سره جدي مواجه کړي په کور کې، هداقل دوی هغه علمي اسلامي استدلال کولای شي خپل قرآني غوړ سره چې خپل هغه حقوق چې مثلا د تعلیم حق د میراث حق د مهر یا کوم بل مشکل هغه د شریعت په باندې غل فصل کړي. دا چې مثلا
رئیس صاحب بل پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې تاسو کوم فعالیتونه کړی تاسو یادونه وکړه، د دې په برکت باندې په کونړ کې د خزو باندې د تاوتریخوالي اندازه کمه شوې ده؟
ډېر مننه رئیس صاحب، یعنی اما په هوا موري صاحب دا خبره تکرار کړه، زه هم وایم چې مسؤلیت ډېر زیات دی، که دا د شریعت په بناو شي دوه چنده مسؤلیت لري. موږ په درې نوي کال کې الحمدلله داسې یو حاده قضیه نه لرو چې خدای نه خواسته مثلا قتل خصوصي یا کوم بلي، موږ همیشه تاوتریخوالي مثلا قضیه چې راغلي دي کورنۍ تاوتریخوالي یا مثلا حقوقي مسایل دي د زموږ په سر لنجه ده. نو دغه مسایل چې موږ په دې لاسو درې نوي کال کې زموږ اتیش قضیه راغلی دی، چې الحمدلله شکر د مازیار ټول د منځګرتوب لارې د علماء په همکارۍ ولایت شورا هم د ارضي قضیه ارګانونو او خپل خلک چارې سات په همکارۍ باندې د عمل ته مسد جوړول لري حل فصل شوې دي، چې نتیجې هم خده تر اوسه پولیس کوم به سبب بدل عکس عمل ښکارا کړی نه ده. نو د سمو هادي قضیه الحمدلله شکر مونږ نه لرو، او ځینی وخت ځینی مسائل په کونړ ولایت کې لور پرتو سیمه کې درو کې پیدا کیږي، یا قتل مسله یا مثلا خصوصي د نو دا مسایل چې څوڅ خلک چارې سات د یو ارز شي، یعنی شکایتونه کې په خپل مونترانی شي، یعنی زه مونږ شو کولای چې مثلا لا شو هغه نه معلوماتو کې هغه کور راځي د تاسو ولدا مشکل پیدا کړي دا یا ولدا څه شوی دی، ولدا
کې نه راځي
ولې تاسو مراجعه نه کوئ؟ دلته د راځو د جناب اوچې خبره ده، یو خو دلته مونږ تاسو پښتو ده، یو اسلامي شریعت ده، مونږ تاسو همیشه وای چې مونږ پښتو مخ کې کر شریعت مخ پر پری خای ده، نو دې په خاطر باندې مثلا یو حقوقي مسله ده پرونی وخت زه راغلی و، نو کداغه خزانه وای راغلی د دې مشکل بچال کړي وای خپل زو پس د کور اغلا کړې ده، خپل د مور نه اغلا کړې وړې ده کنه ټول مال بیچاره نه وړې ده، نو دا موږ کبه دې موږ ته نه ورغلې خو موږ په موږ شو کولای چې د خور په ستلې وای چې خو تر شهر زو کزوې باندې چې دا بيته مال تر لاسه کړي، هغه په خپل د ما په هوي پروګرامونه کرا غلې ده، هغه نو کې ګډون کړې ده، مثلا مختلف غوړو کې هغه موږ دعوت کړي وخت مثلا هغه اوس پوهه شوې ده چې مثلا زه باید په خپل حق باندې چې زو شریف قانوني حق زما هغه به صدفا وکم هغه به خپل غوښتنه وکم د خلکو نه وی غواړم، نو مثلا موږ خلکو ته د زمينه مسايده کو په هوي ورکو زمینه امکانات مسایده کو زما په نظر باندې ډیر خدای چې خو دې په خپل آگاهی اصل کې
مېرمن توراج ته د مدني ټولنو یو فعال او همدارنګ ولایتي شورا خواني وکیل وي، په مدني ټولنې څه کولای شي د خزو باندې تاتوري خوالي راکم والی د پاریا بالکل د منځوړل لپاره؟
مدني ټولنې او دولت دند لري چې د خزو د لپاره ګردی میزونه جوړ کړي، ورکشاپونه جوړ کړي، د میډیا د لارې، د رسنۍ د لارې، او هغه خشونتونه چې اسلام هم مسپټا کړ کې د علماء او د لارې د مدرسو د لارې د جماعتونو د لارې باید په لور پروتو سیمه کې ورکشاپونه ورکړي.
نو دا پیدا کیږي په دغه تاوتریخوالو کې چې په خزو کم کیږي دی کی سړی زیات ګرم ګڼل کیږي که خزي
اکثره زمنګ خويندې سیواد نه لري اغه د سیواد کچه ټیټه ده زیاتې مشکلات چې دغه په خويندو کې پیدا کیږي ځکه د خواخ او د ننګور ترمنز خوشونتونه ډیر راځي د مور او د لور ترمنز ډیر راځي او هغه ډیر ولایتي شورا لراغلي دي مګر هغه کې زمنګ د خويندو دغه ځکه زه په خويندو اعتراض نه کوم خو به هم زمنګ د خويندو ذهنونه کمزوري دي ځکه د هغه وقل دون کار نه کوي هغه د سینه وي چې اینده د پاره د زمنګ کور دي منګه به دغه کور لزو د مشرانو احترام د کشرانو کچرته دغه په کم عمر کې واده شي دا ټول تاریخواله د دغه نه پیدا کی
رئیس صاحب ته پدې کې سوي چې پدې کې ملامت زیات څوک دي یعنی زور زیاته خزو باندې زیات څوک کوي سړی کې که خزي کوي
ګور انوري صاحب دا خو ډیره ښه پوښتنه ده چې زه په خپل هم ګورم په نړۍ کې هم لیدلې دي اکثرا چې موږ ته مسله مسایل زیات خوښه نه شکایت کوي کنه موږ ته خزه خواله په خزو تاریخواله د سره لوخم په خزو شته ده او بیا د خزو په نارینه مشه موږ لیدلې دي د خپل موږ تاسو سترګې پټین داس موږ تاسو ټولن نه وي ټولن په شکل دی او ګلاب ګل دی ځکه ډیر خایسته ګل منغه اغزي هم لري نو ټولن هم په دغه شکل باندې هر رقم انسان په کوسي دي هر ذهنیت ولادي هر مفکوري خليدي نو زه وایم چې د تاسو تاریخ ولای چې کله زموږ افغاني جامعه کې افغاني خزه ورسېدلې نو ایس کله به په خزه باندې تاسو تاریخ ولای اونې کې غاټه ستون زمداده چې موږ نه پويګو
هارون صاحب دا راته وایي چې زموږ په ټولنه کې د طلاق او د پیخېدل لاملونه کوم دي او څنګه کولای شو چې دې مخه ونیس
بلې انوري صاحب دغه لاملونه چې زموږ استاد په ټولنه کې ډیر کې دي شي کله چې ماشومان دغه ترمنځ نکاح وشي نو هغه په خپل په دغه وخت کې خو بد نشي درکول نو کله چې دی زواده بالغ کیږي نو بیا په هغه وخت کې چې نو دی تصمیم وخت هم دغه وخت راځي نو بیا په دغه وخت کې د دې ترمنځ چې د شانتي مشکلات راغی کیږي بیا پیخیږي حتی تر دې هدا ورسیږي چې دی ترمنځ طلاق دغه شي هم دغه رقم په بدو کې ورکول دغه ټول چې دی د دې بایس کیږي چې مقصد د طلاق رامنځته شي او دغه جون چې د خزي غ پاملي او د خزي او د سړي ترمنځ دغه پاملي جون کې د مشکلات رامنځته شي
رئیس صاحب ته ورزو چې هغه په دې اړه څه وایي چې طلاق لاملونه څه دی ولی ځنی خويندې ارکیږي چې د خاوندان طلاقونه والی
د طلاق مسله د سره چې اول په اسلامي ټولنه کې د طلاق البته د خزلو خانه قابل دی اجرا نه دی او نه د اسلام ورته اجازه ورکړي چې خزه طلاق واخلي کنه یا نارینه ته طلاق ورکړي ځنی مسله چې موږ راغلي دي مسله یو خور راځه شوې سو قضیه په بنه شکل لاغلی چې زه غواړم د خاوند مې طلاق واخلم مګر موږ دای کې نه وره د په صفات یو خور په صفات یو مور د متوجي کړی دا اول د دې هغه مشکل مخته کړی چې سب بایس د دې شوې چې مسله د خاوند طلاق واخلي یو مشکل هغه ورنه کچ مسله هغه مسله جبري نه کار شوې ده یا په ماشوم ټوب کې ورکړی ده یا مثلا د کورنۍ مسله خپل د خپل د کورنۍ لخوانه مجبور شوې ده ورته چې مسله د خاوند طلاق ولته بل چاته ورکو د څه مسله موږ ټولنی کشته دي مګر دا څه مسله چې موږ ته راغلي دي موده کې نه ولې دي وصیت نصیحت هم کړی ده نو څه چې موږ خپل فکر ذهن کې وو دا متوجي کړی هغه په سم لار ته برابر کړی ده چې طلاق د ژوند بربادي ده د کورنۍ تباہی ده دا د سیاسانه خبره نه چې په خولې یادای چې ماته طلاق راکړه د دې اول دغه په معنا مفهوم پوي کړی ده چې کله طلاق نه مینس کیږي د کورنۍ شریعت سره د مینس سي اته د مثلا د دوه ټولونو تر مینس پس د قومونو تر مینس اتفاقی په باندې راځي نو دغه طلاق مسله چې دا په حساب باندې عامل اصلي ده دا شری معلومات مونږ نه لرو بل عامل د سواد ساتي ټیټوالی ده فقر او غریبي ده مثلا بې تعلیمي ده ان دغه سو عامل د سبب دي کیږي چې مثلا خزه مو په ګنارم نه په دوه مثلا سره په خبرو کې مثلا تیزی شي مثلا یو بل سره دوه بده وي چې بل اخر سبب خبره دي ته دي حتی ورسیږي چې نارینه مجبور شي چې خزه طلاق کړي او یا خزه دي حتی مجبور شي د کورنۍ لخوانه چې وایي چې طلاق هم دي کور کې نور ژوند کومه کچې دغه ټول ستونزې حل فصل شي اقتصادي مشکلات حل شي مثلا د سواد سطح لوړ شي تعلیمات ديني مثلا سطح لوړ شي زما په نظر باندې ایس کله موقع ته مسایده نشي چې یو خزه ریښه طلاق اخلي
مولوی صاحب ځنې خلک دویمه خزه وکي یا دریمه خزه وکي بیا هغه اوله یا دویمه خزه چې دا هغه هم د سي به سرنويشت پاتې هیڅ نظر ورته نه کوي نه طلاق او نه هم ورته نفقه ورکوي څنګه د اسلام دته په کوم نظر ګوري
نوري صاحب دا ډیره ښه پوښتنه ده
کله چې یو نارینه دویمه خزه وکي نو دا غته مخینه خزه حقوق په خپل ځای باندې دي ټول حقوق دي کاغذ د نفقه حقوق دي کاغذ د جامع حقوق دي کاغذ د صحت او د علاج حقوق دي کاغذ د ماجومان دي ولی په ټول کې دغه د خاوند دي خاوند به ځان پیږي خاوند وایي ته خو دا خزم د د بچیم د د کورم د هر څه په زمن کې دی دی نو چې د باید دا په دې باندې په شو حدیث مبارک دی سید پیغمبر علی السلام فرمای چې څوک دویمه واده وکي او مخکینه خزه ته بد نظر وکي یا رسته ته بد نظر کوي نو دغه حقوق نه مراد کوي. پیغمبر علی السلام په قیامت کې بدن نارینه راشي چې د بدن یو طرف بیا خوسای او ډیر بدبوی وي چې دا دغه میلیاردونو انسانانو په منځ کې بخکاره ښکاري. دغه انسان دی چې د بل انسان ژوند په دنیا کې په خطر کې اچولی او خراب کړی و نو دین خو بل غټه سزا کې دی نشي. یو او په دنیا کې مونږ او تاسو ګورو چې هغه په غټولنه واغاون کې خلکو ته ډیر سپک ګوري او د سی الفاظ ته ویل چې هغه مونږ دلته ویل نشو. نو په لهازه اول خدا دا چې یو خزه دی وکي که بیا زیات کوي نو د اسلام اصول مراد کې او د اسلام په اصول باندې وکي نو خبر کنه نو دا په دنیا کې هم د نارینه لپاره یو قسم د عذاب دی او اخرت کې خو ډیره سخت خبره ده.
په خپل کور کې په خپل ټولنه کې خوشاله ژوند ولري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ